The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیور ریډیو دی نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2023 د جولای د میاشتې 8 منیټه ده اسلام آباد کې د مازیګر شپږ کابل کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي په دې یو ساعته خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لمړی پام شي د مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي فوزي چارواکو د کلادم تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د روانو خبرو پارلیمانی سارنې د پاره د یوې کمیټې د جوړولو غوښتنه کړې ده بلخوا په دغه ممکنه خبرو باندې په پاکستان کې د بشري حقونو فعالین نیوکې کوي د بشري حقونو تنظیم هیومن رایټس واچ وایي طالبانو په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې په سوونو غړي وجلي او یای ورک کړي دي او د اوکراین په دونباس سیمه کې روسي ځواکونو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ درنه بمباري کړې بلخوا د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلی هغه توپخانه چې مغربي اتحادیانو یوکرين ته ورکړې ده په طاقتور ډول یې کار شروع کړي او د روسي ځواکونو وار یې خطا کړي دي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلی فوزي چارواکو د کلادم تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د روانو خبرو پارلیماني سارنې د پاره د یوې کمیټې د جوړولو غوښتنه کړې ده دوی زیاته کړې وه چې دا مهال د کلادم ګرځول شوې ډلې سره د پری ډایلاګ یا د خبرو شروع کولو نه وړاندې پړاو کې دي ځکه چې لا تر اوسه په دې اړه بحث روان دی چې د خبرو شرطونه بچوي بل پلو ته څېړونکي په داسې حال کې چې تحریک طالبان پاکستان وایي د هیواد آئین نه مني د حکومت د دغه کلادم ډلې سره خبرې یوازې یو فراډ یا دوکه ګرځوي په پاکستان کې یو شمېر د بشري حقونو فعالین اهم د کلادم ټي ټي پی سره د حکومت په خبرو نیوکه کوي او د آرمی پبلک سکول د خنړی پیښې چې ذمہواری ټي ټي پی منلې و په دا خنړی بریټ کې د وجل شو ماشومان او میندو پلارانو هم د حکومت لخوا د ټي ټي پی سره په خبرو اندېښنې خودلی او دغه د حکومت کمزوري او د خپلو بچو د وینې سره غداری ګرځولې ده دا پتون په وخت د مرستو ایالتی ادارې پی ڈی ایم ای رپورت وایي چې په بلوچستان کې د پشکال د وسنیو طوفانی بارانونو سیلابونو او د کورونو د غورځېدو له امله د ماشومانو او ښځو په ګډون د مړو شوو کسانو شمیره یو کم ډېر تر رسیدلې ده او خو په سعودي عربستان کې د حج مناسک پیل شوي او نږدې یو میلیون حاجیان د حج په لومړۍ ورځ نن مینا ته روان شوي دي د چرته نه چې به حاجیان د جمعې په ورځ د عرفات غونډۍ ته خیجي په نړۍ کې د کورونا او بعد خورېدو وروستو سکال په لومړي ځل په دومره ګڼه شمېره کې مسلمانان د حج ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي تیر کال د سعودي عرب حکومت د کورونا او بعد لاسه یوازې 6000 مسلمانانو ته د حج کولو اجازه ورکړی وو حج هر کال د اسلامي کلندر د اخیری میاشتې په 8 نیټه شروع کیږي او تر 12 نیټې یعنی 15 ورځې روان وي سباله یعنی د جمعې ورځ عرفه ده او د خالی په ورځ به لوی اختر لمانځل کیږي د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ وایي طالبانو په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې په سوونو غړي وجلي او یا یې ورک کړي دي تنظیم په خپل تازه راپورټ کې ویلي تیر کال د طالبانو لخوا د کابل واک تر لاسه کولو وروسته د ننګرهار او کونړ صوبو خلکو د سلګونو کسانو مړی موندلي چې زه په زه په خړونو او سندونو کې غورځول شوی په طالبانو دا هم تور لګول کیږي چې په سونو د تیر حکومت کارکونکو هم یا خو وجلی یای ورکړی او یای ورسره تشدد کړي خو طالبان وای دوی په هیواد کې عامه معافی اعلان کړي ده د امریکا صدر جو بایدن د شروع په ورځ کانګرس ته په یو خط کې ویلي چې هغه په رسمي ډول د غیر ناټو د ځانګړي اتحادی په توګه د افغانستان حیثیت ختم کړي دي په پاکستان کې سیاسي چارو پوهان وایي د صدر بایدن دا ګام په افغان طالبانو د فشار اچولو لپاره دی او دا چې د غیر ناټو ځانګړی اتحاد حیثیت لغوا کېدو سره به د افغان طالبان حکومت په رسمي ډول پیژندلو کوششونه نور هم په وروستو لاړ شي او امنیتي او اقتصادي ستونزې به نور زیاتې شي خو افغان طالبانو د صدر بایدن دغه ګام ته په غبرګون کې ویلي د افغانستان ناتو سره په اتحاد کې پاتې کېدل د افغان اولس په ګټه نو او د اتحاد ختمېدو سره به افغان اولس د غربي نړۍ د جنگي جرمونو او استخباراتي لوبونه خوندي پاتې شي. او په برتانیا کې په تیرو سو ورځو کې د واکمن ګوند د یو شمیر غړو د منحرف کېدو وروسته وزیر اعظم بورس جانسن راضی شوی چې د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبری ادارې تر مخه امکان دی چې ښاغلی جانسن به نن د خپل استعفا اعلان وکړي. بورس جانسن نه د استعفا غوښتنه په داسې حال کې وشوه چې د هغه د کابینې دوه غړو استعفاګانې ورکړي چې ورسره په تیره یوه هفته کې د هغه حکومت پرېښودونکو مامورینو شمیره 500 ته ورسېده. او د اوکراین په دونباس سیمه کې روسي ځواکونو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ درنه بمباري کړي، خو د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي هغه توپخانه چې مغربي هیوادونو ورته ورکړی و په طاقتور ډول یې کار شروع کړی او د روس ځواکونه یې په شا تمبولی دي.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي فوزی مشرتابه د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو خبرو اترو پارلماني سرنې ته ډاډ ورکولو لپاره د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې. داخله وزیر ویلي چې دا وخت د غیر قانون اګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې رسمي خبرو اترو شروع کولو وړاندې مرحله کې دي، ځکه چې د هغه په خبره لا تر اوسه پدې اړه بحث روان دی چې د خبرو مقصد بحثي وي. نور حال د اسلام آباد نه د دې خبریاله ربیع پیر په دې رپورت کې راکوي.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د مطبوعاتو سره خبرو کې د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله ویل د دوشنبه په ورځ کې دونکو د قومي سلامتی په اړه پارلماني کمیټې په غونډه کې د ټولو سیاسي ډلو لاړخه د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په ضرورت اتفاق سرګند شوی دی. خو دې زیاته کړه اسلام آباد کی د وزیر اعظم شہباز شریف په مشارکې کې دونکو د قومي سلامتی په اړه د پارلماني کمیټه غونډه ته فوجي مشرتابه د کل ادم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی سرا د روانو خبرو اترو او د هیواد په امنیتی حالاتو بریفینګ ورکړی و. د پاکستان امنیتی کمیټي د لکانونه ګرځول سوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو رسمي منځوري ورکړې و او دغه عمل د څار د پاره پارلماني کمیټي جوړه کړې او ویل سوی و چې دغه خبرې به د پاکستان د آئین په چوکاټ کې کیږي. د نړیوالو چارو په پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وایي شمالی وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي او د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوڑ وی او ډی و سره خبرو کې په دغه مذاکراتو تحفظات څرګند کړي وو او پښتني عربر سره کړي وی چې دغه خلک یعنی ټي ټي پی به وسله پریږدي او کنه، ځکه چې دا غوی د وینا تر مخه وړاندې کم خلک را وسل سوي او تسلیم کړي سوي دي. د هغوی څخه تر وسه وسله نه ده اخستل سوي. د پاکستان حکومت په ورستیو کې منلي وو چې د ټي ټي پی سره د تیر کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې خبرې روانې دي. په دې لړ کې تیره میاشت کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت د استازي جرګې او د لاکانونه تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ خبرې سوي وې. تیره میاشت ټي ټي پی مشر نور ولی مسعد یوې خبرې سوي ویډیو کې پخلی کړی و چې د پاکستان حکومت سره د آی ایس آی د پخوانی مشر او د پېښور د کور کمانډر جنرال فیض حمید په مشرۍ کې خبرې روانې دي، خو دغه خبرو کې تر اوسه څه پرمختګ نه دی سوی. د دوی تر مخه د خبرو کې د تحریک طالبان پاکستان مهمه غوښتنه د فاټا انضمام بیرته اخیستل هم دی، خو څېړونکي د دوی دغه غوښتنه د پاکستان د آئین په ضد ګرځوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله په ورستیو کې ویلي وو نه خو به فوج د قبایلي سیمو څخه ویستل کیږي او نه به قبایلي سیمو ته بیرته د فاټا حیثیت ورکول کیږي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان اعلی سیاستدانانو منلی دا چې د سیاسي ډلو لخوا پوز د مرستې په توګه د خپل ځان لپاره استعمالولو له وجې د سیاستدانانو او پوز ترمنځ اړیکو کې عدم توازن سبب شوی دی او د دې اړیکو د سمولو لپاره په قومي کچه د مکالمې ضرورت دی. دا خبره تیره ورځ د اسلام آباد پالیسی انسټیټیوټ لخوا د سیول ملټری عدم توازن په موضوع یو مباحثه کې د ملک د بیلابیلو سیاسي پارټو سره تړاو لرونکو خړو کړې. سیلونکي څه نظر لري چې دا عدم توازن څنګه راغلی او څنګه به ختمولی شي؟ په دې حق باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د یو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
په دې موقعه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال چیرمن شاه محمود قریشی وینا وه چې د هیواد د درې واړو لویو سیاسي ګوندونو اړیکې د فوج سره د عدم توازن ښکار پاتې شوې دي. فوج ولې او څنګه په سیاست کې خپل غیر آئینی کردار مضبوط کړي او دا کردار څنګه ختمې دي شي؟ نو په دې اړه د وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ترت مسعود وایي تر څو چې په سیاسي ډلو کې دننه په خپل جمهوریت او جمهوری رویه نوي قوي شوي او سیاست مدارانو د یو بل پر ضد د انتقاد پر ځای اقتصاد خطر ځای حکمرانۍ ته خپل پام نوی راړولې، نو د سیول ملټری په اړیکو کې راغلی عدم توازن نشي ختمې دی. د زیاتوی فوج اوس په خپل وای چې هغه به طرفه او نیوټرل دی، نو دا خه موقعه ده چې سیاست مداران د دې موقع نه ګټه پورته کړي.
ځکه چې ذاتیات پر نه زیادہ
فوکس کریں، پالیسیز پہ فوکس کریں. هغه وای د دې لار دا نه ده چې سیاست مداران د یو بل خلاف زیاتیاتو باندې خبرې وکړي، بلکې دوی له اقتصاد، خارجه پالیسی او د کور دننه تګلارو خکولو ته خپل پام ګرځول پکار دي. په سینټ کې د دفاعي چارو د کمیټې مشر او د مسلم لیگ نون ګنغړی مشاهد حسین سید وینا ده چې سیاست مدارانو له پخپلو کې پریکړه کول پکار دي چې د واک ترلاسه کولو لار د پنډي جی ایچ کیو واشنگتن یا لندن څخه نه تیریږي، بلکې واک به د ووټ او د دستور لاندې ترلاسه کیږي. دی وای دا احساس کول پکار دي چې سیاسي ډلې د واک ترلاسه کولو لپاره فوج استعمال نکړي او نه د حکومت په چلولو کې د فوج سهارا واخلي. د سیاسي چارو سیړنکار او د پیلډیټ مشر احمد بلال محبوب وایس اف امریکا ډیوا ته وای دا ټیک تا چې خطر زی حکمرانی سیاست مداران مضبوطوي، خو د دې معنی دا نه ده ک تر زی حکمرانی خ نه وي او اقتصاد خراب وي نو فوج دې په سیاست کې مداخلت وکړي.
جگہ ہے بیٹھ کے گفتگو کرنے کے لیے اور ان پرابلمز کو ایڈریس کرنے کے لیے.
پیپل گن سیکرٹری جنرل فرحت اللہ بابر اویل پد معاملہ باندھے یواز د سیاسی ڈلو ترمیز بحث کے دل کافی ندی دی زیاتوی د ترسنگ د دفاع پچارو باندھے ہم د پارلیمان سارنا زیاتول پکار دی. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد او سیاسي شنون کې ډاکټر خورشید دیوتوای
سر چټر ډیموکراسي نه چې یو بل سره کوآپریشن کو سپیس باندې پیدا کیږي، دا انسټیټیوشنل کوآپریشن په کار دی. انسټیټیوشنل کوآپریشن په دې سنس کې چې مطلب دا چې ادارې وغیرہ جوړ شي او کې اګه نېشنل ډیزاستر شي، پولیسینګ شو، پاره کې ریپډ ریسپانس شو، پاره کې بل خبر یو هغه چې د هغه لاینز باندې ټرین کړی شي، څنګه چې په دنیا باندې را په دنیا په دغه دیوس مصرف دانه چې ګنې فوجي ټریننګ کوي وغیرہ زیات تختے وغیرہ وغیرہ قسم کے دا لائن آرڈر سچویشن خراب شین یا رینجرز چونکہ رینجرز خون دا یو فوجی دا کمانڈ لاندی دا شانتی ملیشیا چیتا نا ہم دا یو فوجی کمانڈ لاندی دا خبر بل دا چکر بیا فر دی فیلڈ تیری نر فیلڈ بیا دی مسئلے اگر سے پیدا کری چی اگر سیاست دا مسئلے جوڑی شوی دی.
د اسلام آباد پالیسی انسټیټیوټ ایگزیکټیو ډایریکټر پروفیسر سجاد بخاری د دې مباحثه په اخره کې وویل وخت راغلی دی چې سیاستمداران د خپل انتخابي امکاناتو لپاره د فوج د سرپرستۍ نه لاس واخلي، ولې چې داسې کول د فوج په کورنۍ چارو او سیاست کې مداخلت ته لار پرانستل دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا دو وایس اف امریکا ډیبا ریډیو دی. د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د پولیسو په چوکۍ د بارودی موادو سره حمله شوې چې پکې د پولیسو حوالدار وژل شوې او دوه پولیس چارواکو په شمول څلور نور کسان ژوبل شوي دي. د حملې ذمواري تر اوس وخت پورې چا په غاړه نه ده اخیستې. پولیس وایي چاودیدونکي مواد په ځای توګه باندې تیار کړی شوي. نور تفصیل د مردان نادری خبریال ریاض حسین راکوي.
د خیبر پښتونخوا په مردان خار کې د پولیس د عملیاتو مشر ایس پی اپریشن شاه ممتاز خان بي ویډیو ته وایي دغه چاودیدونکو مواد په مقامي توګه تیار کړی شوی او د مردان ضلع د چمتار پولیس چوکي په ګیټ باندې خوندي شوی وو.
تخریب کار راغلی دی او آی ډی خود د دې چوکي ته چې کوم ګیټ ته د دې مخ ته ډرین دی اړین مادي پول دی خپل دران د شپې سو وخت خوندي دا دا یو کده ګیټ کو شوی او نو هغه بلاس شوی دی هغه سره هغه شهید شوی دی دوه راګر راغلی یو هلال مو د یو ساق نو د چمتارو چوکي تر پورت لاغم پکې معمولی زخمیان دي.
دا چاودنه هغه وخت شو کله چې د پولیس گاډي د چوکي څخه بهر روانو جوبل شوی کسان مردان میډیکل کمپلیکس هسپتال ته لیږل شوی او ډاکټران وایي د هغوی حالت د خطرونو بهر دی. د دې پیښې ذمہواری تر څو پوري چا پخپل غاړه نه ده خسته. پسیمه کې د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان وایي دا د تشويش وړ خبره ده چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د خبري رواني دي او د اوربند باوجود داسې قسمه پیښې مخې ته راځي. دی وایي د وړاندې نه پسیمه کې تشدد زیات شوی او بیا په ورستو کې د سپی خو ذمہواری داعش خراسان هم پخپل غاړه اخستې.
په دې هدف یو جنو کې یا دا کم داسې پیښې چې راځي دا په دې کې شوک ککړ دي خو پس پیښو کې خو داعش کم وسلوال اړل ده هغه په باز زینو کې ذمہ داری پر سر اخستې و او دا چې دې دا چې پیښه د اوس وخت کې راغلي چې پای کې په خصوصي توګه باندې پولیس یا داسې امنیتي چارواکي په نخښو شو هغه ذمہواری چانل راسته او آیا مطلب دا کوم خبره اترې چې د دې سره به امن په دې منطقه کې په دې خاورې په دې سیمه باندې راشي.
د پاکستان غیر دولتي سیلانیز اداره فاټا ریسرچ سنټر په خپل ریپورت کې وایي په پاکستان کې تشدد او هدپی وجنو کې اضافه شوه او تر ټولو زیاته د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان 90% متاثر شوه. خو د دې ترڅنګ د پاکستانی ځواکونو لخوا په عملیاتو کې هم تیزی راغلی دا چې پکې وخت په وخت د ترهګرو د وجنو داوی هم شوې دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
ګران اوردونکو تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا د یو ساته خبری خبرونه ته غواګی. د خبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان د لکی د هدفي وجنې یو بل پیښه شوه چې پکې یو ځای تن د نامعلومه کسانو په ډزو کې وجل شوې ده. د سیمینا پولیسو وی او ای ډیو ته دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي د هدفي وجنې تازه پیښه نن د میرلی په سیمه کې سار وختي رامنځته شوې. نور تفصیل د سیمینا د یو خبريال عدنان بتنی راکوي.
د میرالی تعلیم سرواکو وایس اف امریکا ډیوا ته اول د وژل سوي تن پیژنګلو د صفت الله په نوم سره شوي او کورنۍ پولیسو ته ویلي چا سره شخصي دښمنۍ نه لري او د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. تر دې مهاله د پیښې ذمہواري چا په غاړه ده اخستې او پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. په دې وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د هدفي وژن لړۍ چټک شوې چې د سیمې خلک د سختې ویرې سره مخ کړې دي. د پښتون غورنې غورځنګ د شمیرو تر مخه د ضرب عذاب عملیاتو څخه راپدې خو شمالي وزیرستان کې نږدې 400 اویا کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوی. د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان فعال ادرامان وای د پیښو خلک پریشان کړي او خپل سیمه په پرښولې مجبور کړي دي.
روډ باندې کوم نن ټارګټ کلینګ شو د 50 متر شف او جیداری د خلک په دان دښمن دي چې آیا د سوک تی چې دره کول هم وشتل هو کو ترنل دې پره د 470 کسونه قتلون ته یچا ته سازونه شامل. خلک تنګ دی ورته ژوند محفوظ نه دی کاروبار محفوظ نه دی عزت محفوظ نه دی نو په دا خپل خلک د خپل وطن نه بخي تنګ ورغلي دي.
د ځولای په دویمه هم د شمالي وزیرستان میرالی سیمه کې درې کسان په هدفي وژنه کې وژل شوی وو. تر دې وړاندې 13 میاشتې شمالي وزیرستان کې نامعلوم وسلوالو د سیمې د ځوانانو تنظیم یو ته وزیرستان څلور فعالان په ډزو وژلي وو. سیدغو وژنو پر ضد په نړیواله او ملکی کچه سخت احتجاجونه هم شوي وو او د پاکستان او پارلمان کې هم خبرې شوي او د امنیت ټینګښت پکې ویل شوی وو. همداشان په اتلسم ځل هم شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډزو په پیښو کې څلور تنه وژل شوي وو. په شمالي وزیرستان کې د پوځي ځواکونو مشر یا جی او سی میجر جنرال نعیم اختر په 28 جون په سیمه کې د پولیو پټیم برید پکلا کا غندلې وو او ویلي وو په سیمه کې حالت په قابو کې دي او پوځ باندې چې دشمن نه پسو چند زیات به حل واخلي. خو 13 ورځې د پاکستان پوځ ویلي په میرالی سیمه کې تر هغه سره په جګړه کې د پاکستان د پوځ یو عسكر وژل شوی او بل ټپي شوی او تر دې پیښې درې ورځې وړاندې د ګولې دوشنبه په ورځ په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې پوځ په ګاډي زرمرګ ابریت شوی وو. سیده لومړی معلوماتو له مخې د 1500 پوځیان لټپ کېدو ویل شوی وو. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان احتساب قامی ادارې د پارلمان محاسبه کمیټې په وړاندې د خپل ادارې د چارواکو اساسو تفصیلات خودلو نه انکار کړی. بلخوا ته پارلماني کمیټې د احتساب ادارې او د بیدره کتنانو د لټونو لپاره جوړ حکومتي کمیشن مشر جاوید اقبال باندې د ښځو زورولو او د دوی سره غیر اخلاقي خبرو تورونه یوه ډیره بده معامله ګرځولي او جاوید اقبال ته د سپیناوي لپاره کمیټې ته د حاضرېدو حکم ورکړی دی. دا په داسې وخت چې د بشري حقونو تنظیمونه بلوس او قام پرست ګوندونه د بیدرکه خلکو په اړه حکومتي کمیشن د ختمولو غوښتنې کوي او د اسلام آباد های کورټ هم د خلکو په زور اوچتولو د پیښو مخنیوي او په دې کې ککړ تنانو په ضد کاروایي کولو کې کمیشن ناکامه ګرځولی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نادری و خبریال پیر ولایت شهره کوي.
د پارلمان محاسبه کمیټې د طیبه ګل نومي زنانه په درخواست جاوید اقبال ته د حاضرې دو نوټس جاری کړی و، خو جاوید اقبال د لوی اختر د مصروفیاتو له امله د پارلماني کمیټې نن کیدونکې غونډې ته حاضرې دو نه انکار کړی دی. طیبه ګل تور لګولو کله چې هغه د خپل خاوند د مالي درغلو یو قضیې په اړه د نیب د مشر په حیثیت جاوید اقبال دفتر ته تللی و، نو جاوید اقبال د هغې سره غیر اخلاقي حرکتونو هڅې کړی وې. دغه سیر د پبلک اکاؤنٹس کمیٹی مشر نور عالم خان د بشری حقوقو فعال آمنہ مسعود په جاوید اقبال باندې لګیدل تور سنگینه ګرځولې او د دې نوټس یې اغستې دي. د بے درک تنانو د لټون لپاره جوړ ډیفنس اف هیومن رائټس نومې تنظیم مشر آمنہ مسعود جنجوا تور لګولو چې د یو بے درک تن د متاثره خزر سره جاوید اقبال غیر اخلاقی خبرې کړې وي. وی او ای ډی وسره خبرو کې آمنہ مسعود جنجوا د خپل دغه تور په خلی کوي او زیاتوي چې په دې اړه د پارلمان د محاسبه کمیټه مشر نور عالم خان د هر سنه خبر کړي دي.
دا یو خزه چې وا आवाज ما دفتر ته رالو په ډیر زیات بیا ته ولې وا او ما ته ویل چې ما زه به کله به تل ته نه ځم، ما له داسې انصاف نه دی پکار نو څه وکم. او بیا ما ته دا وعده ما ویشته وا چې تاسو اس چاته بنوي دی وجه نه وی نوم مخه ته نه کوم، لیکن دا سه ډیر زیات واقعیات شتا زم مجبور شیم کنه بل موریان لپاره بل چې کوریان دی او لپاره چې اسنه چې هغه سرم دا سه وشي موږ دا وو چې دا اوس استیفا ورکي پبلک اپولوجي وکي.
جاوید اقبال باندې لګیدل د غتورونو تخبرګون کې د بے درک تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن سکرتر فرید احمد خان خپل خبرګون کې صدا سی ویل جاوید اقبال باندھ لگی دل الزام ذاتی مسئلہ غرضولا. د فرید احمد خان پہ خبر جاوید اقبال دا وقت پکوٹا کے دے پد معاملہ بس پناوے ہم اغ پخلا کوی. حکومتی کمیشن پاکستان کے دشپک زر و نژاد بے درک تنان د لٹون دعو کوی خدا نخی چدا د چاپ ولکا کیو او داغی بزت کمیشن سے کاروائی کھڑی دی. کمیشن دا پخلے ہم کوی چ اوس هم په پاکستان کې د 2000 نه زیات تنان بے درک دي. خو پختون او بلوچ ملت پال ګوندونه او د بشري حقوقو تنظیمونو تر مخه د بے درک تنان شمیرې د دین ډېر زیات دي. پروستو کې اسلام آباد های کورټ هم کمیشن د بے درک تنانو د لټون او د خلکو جبرو چتولو پیښو کې ککړ تنانو په ضد کاروایو کې ناکامه ګرځولې. یاد عدالت د بے درک تنانو لټون کې د ناکامۍ په سر وزیر اعظم شهباز شریف ته په 9 سپتمبر باندې عدالت ته حاضرېدو حکم هم جاری کړی دی. بل اړخته د پارلمان محاسبه کمیټې د جاوید اقبال لخوا یاد کمیټې ته نړیوال د کېدو په سر ناخوښي ښودلې ده او د کمیټې مشر نور عالم خان زیاته کړې جاوید اقبال او د نیب نور چارواکي کمیټې ته حاضرېدو او د خپلو اساسو عام کولو پابند دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس تاسو وړاندې کوو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي. د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
پاکستان کې د کورونا وایرس د یوې بلې چپې راتلو خطر ده. پدې موضوع د جرمنی د ډواچېویل ریډیو په ویب پاڼه یو تفصیلي ادارتي مضمون خور شوې ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان کې د صحت ماهرانو د لوی اختر نوړان دي د کورونا وایرس د نوي سره د خورېدو خبرداري ورکړې دي. د دې ماهرانو وینا ده چې د لوی اختر چټیانی د کورونا وایرس د نوي چپې د خورېدو باعث جوړې دي، ځکه چې دا وخت کورونا وایرس پاکستان کې د وړاندې نه ډېر خور شوې ده. د پاکستان د صحت ماهرانو دا هم ویل دي چې د کورونا وایرس نوی چپبه د پاکستان د صحت په نظام باندې لوی بوج غورځي، د کم چې د وړاندې نه ډیر خوند نشته. د صحت ماهرانو تمخ کار کړی دا چې د کورونا وایرس تازه چپا د لوی اختر په ورځو کې خوریدي شي. مضمون لیکي چې پاکستان کې د کورونا وایرس او د دې قسم نور قدرتي وبایي آفتونو تابع د ملک قومي کمانډ او اپریشن سنټر ان سی او سی کوي. نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر د نهي په ورځ د کورونا وایرس د نوي سره د خوریدو تر مخې خلکو ته نوي هدایات جاری کړې دي. په دې کې خلکو ته د ماسکونو اچولو او خپلو کې د فاصله ساتلو ویناګانی شوې دي. د لوی اختر د مونږ په ډاګو میدانونو کې د کېدو بندوبسونه شوې دي او په دغه موقع به د کورونا وایرس په لړ کې په احتیاطي اقداماتو په سختۍ سره عمل درآمد کولی شي. په اسلام آباد کې د صحت د قومي ادارې ان آی ایچ لخوا د جاری کړې شوو معلوماتو او تفصیلاتو مطابق د ګل په ورځ د کورونا وایرس شپږ سوه پنځه اویا نوي رنځوران معلومه شوي دي. روانه میاشت کې خلکو کې د کورونا وایرس د خورېدو شرح د تیرو میاشتو نه څلور اشاریه شپږ یو فیصدی زیاته شوې ده. د سرکاري اعداد و شمار تر مخې پاکستان کې د کورونا وایرس د خونړۍ وبا د خوریدو را پدې خو د 15 لکو رنځورانو تصدیق شوه دی. د کورونا وایرس د لاسه ډیر زره سلور سو خلک مړ شوي هم دي. د دواچه ویل ریډیو په وپان خورشیوی مضمون کې نور لیکل شوی دی چې د صحت د قومي ادارې ان آی ایچ د بیان مطابق د ملک 15 اتیا فیصدی آبادۍ ته د کورونا وایرس د مخنیوي ویکسین لګولې شوی دی. بلخوا د صحت وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل خلکو ته پکلکه سره ویلي دي چې د لوی اختر چټیانی زیاتره د خپل کورونو دننه تیرې کوي چې دا شان د وایرس د خورېدو مخنیوي وشي. د ملک صدر عارف علوی په ټویټر خورکړي خپل پیغام کې خلکو ته نصیحت کړی دی چې د لوی اختر په چټیانو کې ځانونه د کورونا نه بچ وساتي، په احتیاطي تدابیرو عمل وکړي او حکومت لا د صحت د نورو مسلو د تابع کولو موقع ورکړي. د پاکستان د میډیکل انجمن لوی سکتر ډاکټر قیصر سجاد ډواچېویل ریډیو ته ویلي دي چې د کورونا وایرس د تازه چپې په تیزی سره د خورېدو نه معلومیږي چې پاکستان کې د کورونا وایرس شپږمه چپا راغلی ده. خو دوی چې موجوده حالاتو کې مسله دا ده چې داسې خلک شته چې کورونا ورته لګېدلی وي خو علامات پکې نه ښکاري. داسې خلک کورونا په ډېره اسانۍ سره خلکو کې خورولی شي. خو د صحت وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل وایي چې حالات حکومت په قابو کې دي او د عام زیست روزګار د بندولو ضرورت نشته. د صحت ماهران وایي چې په خلکو کې د کورونا وایرس په حق مشهور نشته. دوی د دې ډیره پروا نه کوي او په لکونو خلکو په جماعتونو کې په ګډه د اختر د منسکولو بندوبسونه کړی دي. یوې زنانه ډاکټرې ډاکټر فریحه عرفان ډواچېویل ریډیو ته ویلي دي چې د کورونا د تازه چپې د خورېدو په معاملې کې د حکومت او د خلکو په منځ کې نایتباري ده او خلک د حکومت په خبره نه عمل کوي او نه په اعتبار کوي. ډاکټر فریحه وایي چې خلکو دوه کاله وړاندې ماسکونه لري کړي دي او دوی چې په ټلویزیون باندې شوګانو کې ناست خلک بغیر ماسکونو ویني نو دوی هم په احتیاطي تدابیرو عمل نه کوي. مضمون لیکي چې تیره هفته د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې د کورونا په تیزی سره خورېدو حکومت فکرمند کړی دی او حکومت اوس د زیست روزګار د بند ساتلو یعنی د لاک ډاون په پالیسۍ د سره د غور کولو فیصله کړې ده. د پاکستان د اولیسی هوا بادای ادارې په کراچۍ کې د کورونا د تازه چپې د خورېدو له وجې د ملک دننه پروازونو کې مسافرو باندې ماسک اچول لازم کړی دی.
برطانیہ کې په تیرو څو ورځو کې د واکمن ګوند د یو شمېر غړو د منحرف کې دوه وروسته د ملک وزیر اعظم بورس جانسن په استعفا ورکولو باندې راضي شوه دی. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه تمه ده چې د ښاغلي جانسن د استعفا په اړه رسمي اعلان نن وکړي شي. نور حال تاسو ته زموږ همکار افتخار حسین وړاندې کوي.
د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن د خپل ګوند کنزرویټیو پارټي د مشره او د وزیر اعظم دواړو چوکو څخه استعفا ورکړه. او جانسن ویلی دی چې تر هغه پورې با د وزیر اعظم په څوکې کار کوي تر څو چې بل وزیر اعظم د ګوند لخوا نوی جوړ شي. تیر د نهه دورز راهسي د بورس جانسن د حکومت 50 چارواکو استفاګانې ورکړې دي. د شروع یا چهارشنبه پورس جانسن د هغه د مستفی کېدو غوښتنه رد کړې وي او ویلی وو چې وټران ورته د چوکې پاتې کېدو لپاره رائے ورکړې دي. خو ای پی خبری اداره وایي چې د زیارت تورزه پورې جانسن د یو داسې تن په سیر پیژندل کېدو چې د سیاسي بحرانونو نه ځان وستلې شي، خو له دې بیا په دې مجبور شو چې د حالاتو حقیقت ومني. د کنزرویټیو پارټي د پارلیمنت یو غړي برنارد جنکن ویل هغه د شورو پورس د بورس جانسن سره ولیدل او ورته ویل آیا دې په عزت کې تل غواړي کده امریکای د پخوانی صدر ډونلډ ترامپ په شان په زور وتل غواړي چې صدارتي انتخابات یې بایللی خو بیا هم حکومت یې نه پریښودو. ای پی خبری اداره وایي چې جانسن تر دریو کلونو پورې په داسې حال کې په حکومت کې پاتې شوی دی چې په د الزاماتو چې د ګوند مالی مرسته کوونکو سره ډیر نږدې وو او دوی یې د کرپشن د تورونو نه بچ کول. پارلیمنت ته غلط معلومات ورکړو د هاغه دستورو په اړه کوم کې چې د کرونا وایرس ته ټولبند اصولو خلاف ورزي شوی وي. د ای پی خبری ادارې رپورت تر مخه د بورس جانسن د پاره د نقصان ورسته خبره دا ثابته شوه چې د واکمن ګون د پارلیمنت یو غړي کریس پینچر ته ترقی ورکړه سره د دې چې د خبرو چې په پینچر د غلط جنسي چلن الزامات لګول شوې دي.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر آی ډی دا @voadiva.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې او سګار په طالبانو سخت نیوکې کړي او د تازه رپورټونو موندنې ښایي چې د طالبانو واک لاندې افغانستان کې سختې بشري سرغړونې روانې دي. د بشری حقوقو نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان طالبانو امنیتي ځواکونو د داعش خراسان ډلې مبینه غړي او مرستیالان اعدام کړي او په زور یې بې درکه کړي. نور هلته سازمنګ همکارا منزا شهید په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان زیاته کړ چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې شکمن غړي او ملاتړي په اجباري ډول په دار خېژولې دي او له منځه وړي. د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهسي د کابل په ختیځ کې د ننګرهار او کونړ ولایتونو اوسیدونکو د څه باندې سلو کسانو جسدونه په کانالونو او نورو ځایونو کې موندلې دي. د دې ادارې د خزو د برخې مرستیاله هدر بار ویل دي چې داسې نخ خاري چې طالبان د هغو اندېښنو جواب ویلو ته تیار شوی وي چې نړیوالو د افغانانو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو او انجونو د حقوقو په اړه څرګندې کړې دي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه د افغانستان جمهوریت او منتخب حکومت چپا کړ. له هغه راهسي د خپلې سختدریزي واکمنۍ پر مهال پر خزو مخ پټول جبري کړې دي. پر رسنیو یې ځینی محدودیتونه لګولي، لشفګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې او په حکومت کې نورو سیاسي ګوندونو ته برخه نه دا ورکړي. نړیوالو په څو ځل له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د دې هر څه په اړه خپل دریز نرم او د بشر حقونه مراعات کړي. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د جولای په شپږم د اختر په مناسبت خبره کړې پیغام کې ویلي و چې د امریکا په ګډون د نړۍ هیوادونو سره خې اړیکې غواړي. هغه پر نړیوالو غږ کړی و چې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني خو د بشري حقوقو د مراعاتولو په اړه یې هیڅ نه ویلي. طالبان وایي د چیر حکومت له هغو افغان چارواکو سره به د داسې سترو بډو رشوتونو یا کرپشن هیڅ حساب کتاب ونه کړی چې د مرسته کوونکو لخوا چلیدونکو منصوبې یې ودرولي او د چیر افغان جمهوریت پر ډنګولو کې کردار ترسره کړی دی. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد وی او ای پښتو څنګه ته ویلی دی چې هغه کسان چې د تیر یرغل پر مهال یې ځانونه پر مخ بیولي او شتمن کړي دي او په امریکایي نظام کې یې جایدادونه او ملکیتونه خپل کړي، هغوی به هم داسې پاتوي. د افغانستان د بیا رغونې د څارونکو امریکایي ادارې سیګار د افغانستان تیر جمهوریت حکومت چې تر ډیره په بهرنیو مرستو چلیده په پرله پسې توګه د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې پر پنځم نمبر راته چې په بډو رشوتونو اخته دي. د سیګار د ملکی چارو د څانګې مشر فیلپ وایي امریکایي چې په افغانستان کې پیسې په څه طریقه لګولي په هغې کې نیمګړتیاوې وې او د ده په وینا چې حتی په افغانستان کې یې بډو رشوتونو ته وده ورکړه. منازه شهید دیوا، امریکا غاگ، واشنگتن دی سی.
دادو وایس آف امریکا دیوا ریڈیو دی. تو امریکی صدر جو بائیڈن د شروع یا چارشنبه پورس کانگریس تا په یو لیک کې ویلي چې هغه به په رسمي ډول د غیر ناټو د ځانګړي اتحادی په توګه د افغانستان حیثیت ختموي. پاکستان کې د سیاسي چارو په هانوای کې د صدر بایدن دا ګام په افغان طالبانو د دباو اچولو لپاره دی او دا چې د غیر نیټو د ځانګړي اتحاد حیثیت ختمېدو سره به د افغان طالبانو حکومت په رسمي ډول پیژندلو کوششونه نور هم په وروستو لاړ شي او امنیتي او اقتصادي ستونزې به نور هم سیوا شي. نور حال د پیښور نادری به خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
جو بایدن په داسې حال کې دغه پریکړه کړې چې د طالبانو د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی د مې په میاش کې امریکایي خبری ادارې CNN ته ویلي وو چې امریکا اوس دښمنه نه ګڼي او ورسره خې اړیکې ساتل غواړي. د پیښور پوهنتون د صحافت څانګې استاد او سیړونکي ډاکټر عرفان اشرف وایسا په امریکا ډیو نیوز ته وایي چې امریکا د ګام سره په طالبانو نور فشار اچول غواړي.
همدغه شان امریکا یو فشار کې طالبان ستی په افغانستان کې ولې چې طالبان هغه سیزونه نه پوره کوي چې کوم امریکا تر غواړي، لکه د زنانو د تعلیم په بنیاد باندې چې کوم ډیسکریمینیشن طالبان روان کړی دا، همدغه سي بشري حقوقونه دي، همدغه سي نور ډېر داسې مسلې دي چې هغه باندې امریکا لا اوسه پورې طالبانو نه رضانه ده. نو بیا دا خبرې ته جواب نه جوړېدو امریکا د افغانستان مسلسل د نان نیټو ایلای په صورت کې قبول کی، ولې چې د طالبانو حکومت په رسمي توګه مني نه.
افغانستان په تیرو شلو کلونو کې له ترهګرۍ او طالبانو سره په جګړه کې د امریکې لوی اتحادي هیواد پاتې شوی وو. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر خورشید خان وایسا په امریکا ډیو نیوز ته وایي د افغانستان د ځانګړي اتحادي حیثیت ختمې د وروستو د امریکې د مرستو پرته د طالبانو لپاره اقتصادي او امنیتي ستونزو پیدا کېدو اندېښنه شتون لري.
څنګه ویل کی چې په افغانستان کې داعش شو یا القاعده وغیرہ دا دوباره چې دینو اکټیو شوی دي، نو دې خلاف که سبا جنگ شي نو امریکا به بیا د کم اصول لاندې دی افغانستان له امداد ورکړي، نو هغه ظاهر خبره ده چې هغه د پر دغه شانتي کم فورم سیونو هغه ژوندۍ په کار وي. نو زما خیال دی چې همدا په افغانستان طالبان د پر نور هم مشکلې کې خاص تر د هغه په رسمي توګه د پیژندلو چې کما په مخ کې وړاندې باندې پروسس او هغه په شا باندې روان شو.
بلخوا په کابل کې میش د ولسی جرګې بنسټګر او سیړونکو صدیق منصور وایسا په امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د افغانستان امریکا او نیټو سره په اتحاد کې افغان ولس بیلات کړي او د دې اتحاد ختمې دو سره به هوادوال د استخباراتي لوبونه په امن شي.
مو فکر کوم چې د الاینس کې پاتې کېدل د افغانستان د خلکو د تباهي او بربادي او سبب وو. هغه په اخلاقي معیارونو ولاړ پارتنرشپ یا همکاري نه و. هغه صرف د خپل استخباراتي او نظامی موخو لپاره د ستو حکومتونو سره استخباراتي مرستې کولې، نه د افغانستان د ملت د ګټو لپاره. نو کدی نه وي د افغانستان خلک به دومره متاثر نه شي، بلکې ګټه به ادا کړي وي چې د دوی د جنایاتو استخباراتي
لوبونه په پامن پاتې شي. د افغانستان په حیثیت کې د غبدلون د هغې رستو کیږي چې تیر کال امریکایي او نور اتحادي ځواکونه د افغانستان څخه ووتل او خواوشا شل کلنه جګړه پایته ورسېده. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پېښور.
نن اردوونکو تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا د یو ساته خبری خبرونه تا غوږی. پاکستان ویلي چې افغانستان سره تجارت لا وده ورکولو په غرض الکترونیک امپورټ فارم یا EIF ختم کړي او استاجران کولی شي چې افغان سامانونه د ډالرو په ځای په پاکستانی روپو واخلي. خو ځای تاجران وایي چې د دغې اسانتیا او باوجود کاروبار سډېره وده نه ده موندلې. نور حال د سیمې نه د یوه خبریال ابراهیم شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
په اسلام آباد کې د تجارت وزارت او قومي اکنامیک کوارډینیشن کمیټې د چارواکو په وینا حکومت اوس د افغانستان نه امپورټ لپاره څه موده وړاندې د الکترونیک امپورټ فارم یعنی EIF شرط ختم کړی او اوس تاجران افغان تجارتي توکي د امریکایي ډالرو په ځای په پاکستانی روپۍ کې راوړی شي. خو په تورخم کې د خیبر چیمبر آف کامرس مشر کرنل ریټایرډ صدیق افریدی یي چې د طالبانو دوباره وخت ترلاسه کول نه پس هغلته زیاتره تاجران خارجي هیوادونو ته تللي د کومې له وجې چې دوه اړخیزه تجارت ډیر اغیزمنه شو.
کاروبار زیات شوی نه دی، کاروبار کم شوی دی، ورځ په ورځ ایکسپورټ هم کمیږي او امپورټ هم کړه. دا خو داسې وي که نه چې کم پایپ لاین کې کم سیسټم روان و هغه زور، نو په هغې کې خلکو مجبورن چې دی که نه اوس رو په رو باندې کمیږي. او افغانستان کې کار اوس چې کم دی که نه، لکه هغه نشته، هغه چې اکچوئل کم امپورټران ایکسپورټران لکه هلته چې کم و، نو هغه اوس افغانستان آلموسټ 80% خلک ته ووتل دوبۍ ته، چاینا ته، دایم بای یورپ ته، اوس هلته شته نه. نو دلته اوس دا خلک نښتي دي، کوم هغه زاره پیمنټونه دي هغه ورته نه کلیئر کېږي.
د سیمې سره تعلق لرونکی یو بل کسٹم کلیرنګ ایجنټ او تاجر مجیب الله شینوار یې چې هغوی د پاره په خپل کاروبار کې EIF یو خنډ وو کوم چې اوس ختم کړی شوی، خو کاروبار کومه وده نه ده موندلې.
افغانستان حالات داسې نه چې کاروبار ورسره تیز شي، خو صرف دا یو فایده پکې وشوله چې مطلب EIF نو د افغانستان نه چې کوم امپورټ دی خاصکر منرال کول او سوپسټون، نو دا ډېر مشکل سره مخ وو ځکه چې هلته بینکنګ چینل خراب دی او د هغه وجې نه EIF شو نو دا کار ودرېدلی وو. نو چې کله یې مطلب دی چې EIF ورته ختم کړه او پاک روپیز باندې شو، نو سیستم روان دی، ودرېږي، لکه لږ وي که ډېر وي روان دی.
د حکومتي شمیرو له مخه په تیرو دوه کالونو کې په افغانستان کې حالات په تیزۍ سره بدلیدو له وجې د پاکستان له اړخه صادرات یا ایکسپورټ تقریبا 30% کم شوي. البته په دغه موده کې د افغانستان نه امپورټ تقریبا 30% اضافه شوي او اوس هم له سرګندولای شي چې د روانې میاشتې یعنی جولای نه واخله تر دسمبر پورې کله چې افغانستان نه تازه میوه او تازه سبزی راوړل شروع شي امپورټ به یو څه نور هم اضافه شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د یوکرین په ډونباسیمه کې روسي ځواکونو نن درنا بمباري کړي او د یوکرین صدر ولودیمیر زلنسکی ویلي هغه توپخانه چې مغربي اتحادیانو یوکرین ته ورکړې ده په طاقتور ډول یې کار شروع کړی دی او د روسي ځواکونو په وارخطا کولو کې مرسته کوي. نور تفصیل تاسو سادمګا همکار نصروان قلندر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د شروع چهارشنبه په ورځ ته یو ویډیو پیغام دلارې کام ته خپل وینا کوي. د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی ویل د مغربي ملکونو توپخانه په کرډول هدف وشتلی شي. هغه زیاته کړه چې د اوکرين دفاع کوونکو هغه ځایونو ته د پام وړ نقصان رسولی چې د کابزینو لپاره اهمیت لري او د روسي پوځ د حمله صلاحیت یې تر ډېر حد پورې کم کړی دی. د وی او ای د رپورټ تر مخه په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکرين په مشرقي ډونباس سیمه کې پرمختګ کوي، صدر زلنسکی دا ژمنه کړې چې هغه سیمه به بیرته واخلي چې روس نیولې دي. د جګړې په اړه د برتانیې د روزانه استخباراتي رپورت کې د زیارت په ورځ ویل شوی دی چې د اوکرين په ډونباس سیمه کې روسي ځواکونو درنه بمباري کړې ده، خو روسي پوځونو په دغه سیمو کې کم پرمختګ کړی دی. د برتانیې استخباراتي رپورت دا هم وایي چې په اوکرين کې پوځي عملیاتو لپاره روس د مالی وسایلو پیدا کولو هڅه کوي او په دې لړ کې په ځینې اقتصادي ګامونو کار کوي، خو په دې اړه لاس رسمي اعلان نه دی کړی. قام تخپل وینا کې د اوکرين صدر ولادیمیر زلنسکی ویل ځواکونه د هواد د جنوب خار کیف سیمه د دفاع لپاره جنگیږي او هلته دا وخت سخت جګړه روانه ده. کابی زیندې دا فکر نه کوي چې په ځمکه به د دوی قبضه د اوږدې مودې لپاره وي. هغه ویلي د توپخانه برتري مستقله ده. اوکراینی چارواکو د شورو چهارشنبه په ورځ د دونیسک صوبې چې د دونباس سیمې برخه ده باقی پاتې اوسیدونکو ته پکې ویلي شوي چې ځان د محفوظ ځایونو ته انتقال کړي. ځینې خلکو ته دغه هدایت په داسې مهال ورکړل شوي دي چې روسي ځواکونو په سیمه کې تازه حملې پیل کړي دي. د سیمې اوکراینی پوځي کمانډر پاولو کیریلینکو د هیواد مطبوعاتو ته ویلي چې روسي ځواکونو ملکی خلکو دپاره سیمه یو خطرناک ځای جوړ کړی دی او په خلکو یې غږ کړی باید د دغه ځای نه دی اوزي او دا یوازینی لار ده چې ژوندونه یې بچ پاتې شي. د وی او ای د رپورټ تر مخه د دونباس صوبې د نیمایي نه زیات برخه روس نیولې ده. څو ورځې وړاندې روس اعلان کړی چې د لوهانس صوبې هم په مکمله توګه نیولې ده. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي په اوکراین د یرغل یو لوی مقصد یې د دونباس سیمه په مکمله توګه نیول دي. دا یادونه ورده چې په دغه سیمو کې روسي ژبه ویونکي اکثریت لري. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
پاکستان کې د غره ختونکو د تربیت او انتظام ادارې الپاین کلب پاکستان د دوه غره ختونکو د مړینې او دوه نورو بې درکه کېدو پخلی کړی دی. خو د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې تر مخه د ننګا پربت غره فوکي ته ختونکي بې درکه شوي دواړه تنانو سره رابطه کامیابه شوي او ویلي د دوی په حفاظت سره راوستو لپاره به د خصوصي هلیکاپټرو د لارې عملیات ترسره کېږي. په دې هکله نور حال د سیمې نه دریو خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
د الپاین کلب پاکستان پر مخه دوه غره ختونکي شریف سرپاره او عمران کریم چې د نړۍ دولسم تر ټولو اوچت براډ پیک غره سوګی ته د خطو په وخت د ورزیدو وروسته خپل ژوند بایللې. بلخوا دوه نور بې درکه شوي غره ختونکو په اړه د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو د څانګې له خوا خور شوی خبر کې ویل شوی. دغه دواړه بې درکه شوي غره ختونکي شیروس کاشف او فضلی علي سره چې د نانګا پربت دویم کمپ کې موجود مکنی ټیم اړیکه کامیاب شوه او ډیر زر به د پوزي هلیکاپټرو د لاري د دوی د زغورنې عملیات تر سره شي. د الپاین کلب پاکستان سیکرټر قرار هېدري په دې اړه ویوې ډیوتا ویل
ایمان کریم جو تھا نا وہ بیچارہ مسنگ ہے وہ مطلب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ایک جو ہے شریف ہے وہ بھی مطلب ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی. دو اتر رہے ہیں ابھی دیکھیں کنفرم آج ابھی تک چلے گا تھوڑی دیر میں ان کا.
دے وائی دو غر خطوں کی شریف ستپارا اور عمران کریم چدات زرا میټر څخه لوړ په بیلو بیلو زینو کې لاندې پریوتلو وروسته خپل ژوند بایللې. دغه ډېرې لوړې کندې دي چته چې دوی ورزیدلې. خو بیا نانګا پربت چې د نړۍ نهم اوچت غر دی او اته زره یو سل شپږیش میټره اوچتوالی لري. د دغه غر سوکی ته ختونکي شیروس کاشف او فضل علي په ټیلیسکوپ د لیدل کېدو وروسته کمپ دویم ته د رسیدو امکان دی. د ګلګت بلتستان د اطلاعاتو وزیر فتح الله خان ویو ایډیوتا ویلی دوا بې درکه شوی غره ختونکو په اړه ډیر ښه خبر ترلاسه شوی او د دوی د ژغورنې لپاره عملیات به هم ترسره شي. د ګلګت بلتستان وزیر اعلی ویان علي تاج په دې اکله ویو ایډیوتا ویل
ریٹریول کا آپریشن شروع کرنے کے اقدامات جاری کیے ہوئے ہیں. تو حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے جو مسنگ ماؤنٹینر ہیں اور جو شیروز کاشف ہے ان کو ریٹریول کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات کیے جائیں.
دی وائی دا پاکستانی پوز د هلیکاپټرو د لارې د دغه بې درکه شوي تنانو په محفوظه لاره بیرته را رسولو لپاره حکومت هدایات ورکړي او حکومت پوره پوره هڅه کوي چې دغه کوم بې درکه غره ختونکي دي او که هغه چې براډ پیک غره ته د خطو په وخت ورزیدو په پیښو کې مړه شوي د هغوی د لټنې عملیات هم ترسره کړي. علي تاج زیاته کړه د موسم خراب صورتحال یوازنی خنډ دی چې اته زره میټره اوچتوالی باندې دغه عملیاتو اساتیا سبب جوړ شوی. خو هیله ده چې ډیر زر به د نړۍ تر ټولو کم عمره ریکارډ جوړونکي شیروز کاشف او د هغه بل ملګری فضلی علي په حفاظت سره بیرته راورسوي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. خبر پختونخوا کې خلک وایي چې د روانې ګرانۍ له کبله صوبه کې د عام استعمال سیزونو سره سره د لوی اختر د قربانۍ څاروو بیې ډېرې زیاتې شوې دي او د یو شمېر عام استعمال سیزونو اخیستل د خلکو د وس طاقت نه وتلی دي. نور حال د مردان نادری به خبریال ریاض حسین راکوي.
د خیبر پختونخوا د نورو خارونو پرنګا په مردان خار کې هم د لوی اختر د پاره د قربانۍ د سارو میلی لګیدلې دي. خو سوداګر وایي د ګرانو بیو او په سارو کې د ناروغو له امله هغوی تاوانونو سره مخ دي او بیا د یو سیدونکو وایي نشي کولی چې د ګرانۍ له امله د قربانۍ ساروي واخلي. عبدالغفور د مردان خار اوسیدونکو دي او د قربانۍ د ساروي اخستو د پاره میلی تراغلي دي. دوی وایي ګرانۍ د جون هر اړخ اغیزمن کړي. عبدالغفور وایي د درمیانه درجه خلک وس نشي کولی چې سنت ابراهيمي وکړي.
معاشره کې ګور ګر چا پیرا نو ډېر کسان به ګدا سي چې بای مونږ وس نه کې وس نشو غسه خم میډل طبقه خاص سپید پوش خلک دي جی اغي نشي کولی او کم خلک چې ځان له ساروي غسه وس هغه کمباین دي په 15 تن او 20 تن واغسل او کم تن به ځاګه بو 15 پګو تن باندې به غسه اغي یا چيلي ته پریوتل یا نشي غسه.
د پاکستان د نورو برخو پرنګا په خیبر پختونخوا کې هم په سارو کې ناروغي پیدا شوه او دا دل په میلو کې زیات میخین ساروي لیدل کیږي. د لوی اختر په منځلو کې یوازې دور وځي پاتې دي خو په دغه میلو کې سوداګر وایي گاک ناراضي چې له عملې د هغوی روزګارونه هم تاوان سره مخ دي. حیات محمد خان د پنجاب صوبې څخه د قربانۍ ساروي راوستي دي او وایي چې د پېټرولو او ډیزلو د زیاتو بیو له عملې په سارو خرڅونه هم زیات شوي.
د دې نه مخ کې چې کم زما خرچه و د په یو ساروي زما 2000 روپۍ خرچه و نن سبا په یو ساروي 6000 روپۍ خرچه راځي. ګاګان هم راته ګرانې شوی هغه سراته بوسو بوره بوره تقریبا 300 روپۍ دړای ده. نو هغه سره خرچو ته چې اوس مونږ وګورو نه خامخا به دلته غوخ هم ګرانه شوی ده. دا نه چې غوخ نه ده ګران شوی ډیر ګرانی راغلی ده ډیر غوی تنګونه نشته چې هغه چغه وای خو که به پاریانو ته وګورې نو به پاریان هم ډیر په خراب حالات.
د پاکستان حکومت په ورستو کې د پېټرولو او ډیزلو بیې زیاتې کړي چې لوګي د ژوند په ټولو اړخونو منفي اغېز شوي. سوداګر وایي د پنجاب صوبې څخه د راتلونکو گاډو په کرایانو کې نیم په نیمه اضافه شوي. وړاندې چې به کوم گاډي په 500 روپۍ راتلو د هغې بیا اوس 1,00,000 روپۍ ته رسیدلې. هم د غرنګا د یو ساروي بیا د من په سر 1,00,000 روپۍ زیاته شوي. د وړو کې ساروي کم نه کم بیا 80,000 روپۍ او زیات نه زیات بیا د 2,00,000 روپۍ نه هم اوړېدلې. د سخو او کټو بیا د 1,00,000 روپۍ نه تر 1,00,000 او 1,000 روپۍ ته رسیدلې او د زیات وزن جوټي تر 2,00,000 روپۍ پورې میلاویږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د پاکستان په بلوچستان صوبې کې روان په شکال بارانونو نور هم زیات مالی او ځاني نقصان نکړي. د قدرتی افتونو د انتظام ادارې پی ڈی می ویلی چې تر اوسه پورې 15 سلبخت کسان د بارانونو لوبه جمله شوې دي او 8 سلبخت نور جوړل شوې دي. خو د مطبوعاتو رپورټونه وایي چې د مړو شمېر 25 تر رسیدلې ده. نور حال د چمننا د یو خبريال نعمت الله سرحدی راکوي.
مطبوعاتو د راپورونو پر اساس په ټول ایالت کې د مړو شمېر تر 25 پورې رسیدلې ده. چې درې نور وسم لا درک دي او سیلابي وبو وړي دي. چې مخکې پی ډی ایم د نه جوش کسانو د وژل کېدو د خبرې پخلی کړی وو خو تیر ورځې توپانی بارانونو له امله راغلي سیلابي وبو درې کوشنیان په چمن سره دي ښار کې، یوه زنانه په ګلستان کې، یوه زنانه او کوشنۍ په پشین کې. چې هلته درې کسان وسم سیلابي وبو وړي دي او ورک دي. څلور کوشنیان په پنجګور کې او درې کسان په کمردین کاریز کې سپرلار وو. سیلابي اوبه وړي دي ستر وسه مړي نه دي ترلاسه شوي. حکومتي چارواکي وایي چې سیلاب ځپلي سیمو ته بیړنۍ مرستې رسولې دي. خو عادي خلک وایي چې وسم دوی د شنه اسمان لاندې پراته دي. په چمن سره د شهر کې محمد سلیم یو کوشنی لوریس د خپل کور د دیوال نه دول عمل وشل شوی و. دوی وایي ستر وسه دته یو خیمه هم نه درکل شوی. خپل پات کوشنیان خوندي کې
نه لیدا او بده رااله دا زې ما دی ویلو نه دیواله لاندې شي. یو مرسوله تقریبا وو ته کله غالبا عمر بوله ایوا وسم زخمی ده کور رتا ده مسایګان کور رتا دا دیوال دا وین خو به خرته ده تو غره شاخوا خو نه ګړي ونه ده مړی څوک نه درې نه چاز مړ بس خاص کړی نه چایو خمر علاوه نه شاش ټاټا راوړی دی
د زله چمن د مالی چارو مرستيال کمشنر منیر احمد دورانی و وی ډیو ته وویل چې الټي حکومت امرستندوی ادارې پی ډی ایم ته ویل دي په سم لاسه توګه مرستې راولېږي. د د په وینا یوازې په چمن سره د شهر کې تفصیل کور زیات نړیدلې دي.
سروې موږ د شپې کړې د اوس اپلیکیشنان موږ جمع کړې دي. فل حال انسټنت ریلیف چې کوم ارتوایي یعنی فل فور چې کوم د دې مداوا موږ کوي هغه موږ د ډی پی ډی ایم څخه د غره غوښتې د خپل ډیماند پاره کې ان شاء الله د دروسو کسانو د کورونی او کمل ضرورت دی لکه ټینټ دی چټای دی کچن سامان دی راشن دی.
خود چمن دروغانی روډ وسیدونکو محمد کبیر وای چې دوه کوشنیان د دوی په گاوند کې سلابي وبو وجل
کور و دې خواته دوه کوشنیان وبو مړکول یو د لوس کال لکول یو د و کال انجلې و او وسوم او وای سر خړی دي اسمان ورې چې دي زمر خواته هیڅ انتظام نه درغلی چې زمر سر کومک وکي یا زمر سر انداد وکي کوشنیان ګدل مروته نه استي کچیر باران اوس دغه بل نور خرابي ورسیږي.
خو هم د چمن سره د شار کې اج خړ وسیدونکو اپیز الله وای چې د کور کې متي سامان نی و سم د خړو بو لاندې دی
کورونه خو ګرد ویوړ موږ کښنیان بچاول یو د څوک نو چې مړه راغلی وای زمر سره کومک کړی وای زمر دغه ګرد زرخه خانه د کیمتي سامان وډا کوم لري چاینه در پورته کړی موږ کورونه ګرد ویوړ موږ بچان بچاول بچان بچاو کولو بس بل دغه نه دی راغلی څوک مړه حکومت د اوس پوری نه دی راغلی موږ له مړه حکومت څخه دا غواړ چې موږ سره ورور خیمه راوي بچایم وسوم مروته ناسي یا یو شی راوي موږ چاینه لرو.
پاکستان په نړۍ کې شپږم ایواد دی چې د نړیوال تفتیش د زیاتوالي له امله متاثر شوی دی. خو د پاکستان د موسم د بدلونونو وزیر شری رحمان تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویلي و چې په ټول ایواد کې و او بیا کسان د پشکل بارانو له امله وژل شوی دی. د پاکستان وزیر شری رحمان په وینا په بلوچستان ایالت کې 204% باران شوی دی. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه دي او تاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
د ایټیمی توانایي د بین الاقوامي اداري بورډ اف گورنرز په یو اتفاق په ایران باندې د ملامت ویلو په حق کې ووټ اچولې ده ځکه چې د ایران حکومت او دریو زینو کې د یورینیم د معلومیدو په حق لا د تپوسونو جوابونه ندي ورکړي کوم چې ایران ښکارا کړی نو. بورډ اف گورنرز دا ووټ د ایټیمی توانایي د بین الاقوامي اداري د ډایریکټر د ریفایل گراسی د ریپورت وړاندې کولو نه پس ورکړی دی. ډایریکټر جنرل گراسی د جون په شپږم تاریخ خبروالو ته د حال احوال تیرولو په موقع ویلي دي چې ایران د ادارې لخوا د دریو غیر اعلان شوه زینونو د یورینیم د معلومیدو په لړ کې د کړو تپوسونو وضاحت نه دی کړی. د دا خبره هم په ګوته کړی ده چې ایران به یو څو هفتو کې د اعلی معیار پریمانه یورینیم ترلاسه کړي. په 15 ملکونو کې 15 ملکونو د ادارې د قرارداد په حق کې ووټ اچولې دي. چین او روس د قرارداد مخالفت کړي دي. دریو ملکونو هندوستان پاکستان او لیبیا په ووټونو کې برخه وانه خسته. امریکای فرانس جرمنی او برتانیې سره په شریکه ورکړي یو بیان کې د ایټیمی توانایي د بین الاقوامي ادارې د قرارداد هرکلې کړي دي او ویلي دي چې ایران عالمی طاقتونو سره په خپل ایټیمی پروګرام د شوي لوزنامې تر مخه د خپل زموارو په پوره کولو کې ملګرتیا نه کوي. د سلورو واړو ملکونو خپل شریک بیان کې نور ویلي دي چې د بورډ اف گورنرز یو اتفاق ووټ ایران ته واضح پیغام دی چې د خپل حفاظتي زموارې پوره کړي. امریکای فرانس جرمنی او برتانیې ایران تکلک وینا کړی دا چې بین الاقوامي ایټیمی ادارې سره د ملګرتیا کولو او د خپل قانوني زموارو پوره کولو د پاره د بین الاقوامي برادرۍ غږ تخپل پام راوګرځي او بغیر نور د سډیل دی ذکر شوی مسلې اواري کی. بین الاقوامي ایټیمی ادارې خپل قرارداد د ایران او د عالمی طاقتونو ترمنځ خبرو کې د ځنډوالې راتلو نه پس منډور کړي دي. په ویانا کې د تیر یو کال راسي روانه خبرې د تیر سو هفتو راسي په غیر ایټیمی مسلو ودرېدلې وي. د وایټ هاوس زنانه ویانی کیرن جین پایر خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د بین الاقوامي ایټیمی ادارې حفاظتي مسلو ته اهمیت ورکړي او د دې مسلو د ایران او د عالمی طاقتونو ترمنځ د شوي ایټیمی لوزنامې نه د بهر ساتلو په حق کې ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 3 او یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.